سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سپید مشال ریډو خبري کړي کی موزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم خیر د چیرو جوړ او خوشاله بس په دې کړي کی مو د سر ریپورت د پاکستان انتخاباتي کمیشن د طریقې صاحب د مشر د عمران خان په انتخاباتو کې لبار کې اخیستو څخه د نااهله ګرځولو په اړه دی بیا د پاکستان کې د قومي اسمبلی د ماتېدو د نگران حکومت ټاکلو په اړه یو رپورټ دی او دارنګ د اوس مازو جرګې په هغو کسانو وخت جرمانې لګولو اعلان کړی چې د فوج مشر سره لیدلي وو. نور رپورټونه هم شته خو په پیل کې به سره له مومنټ خبرې
لومبه د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان الیکشن کمیشن د طریق انصاف مشر عمران خان د 15 کال لپاره نا اهل ګرځولې. د پاکستان وزیر اعظم وایي نن د قومي اسمبلی ماتولو سمري ولس مشر ته د لاسلیک لپاره لیږي او د روس لخوا د اوکراین په پیپروسک خار دوه مزایلي بدونو کې نه کسان وژل شوي. خبرونو تفصیل په توشخانه کیس کې تر سزا کېدو وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د طریق انصاف مشر عمران خان د 15 کال لپاره نا اهل ګرځولې. الیکشن کمیشن لخوا پرون جاری شوې اعلامیه کې راغلي چې عمران خان د اسلام آباد سیشن عدالت د اګست 15 د پریکړې پر وړاندې کې نا اهل ګرځوي. تر دې وروسته اوس عمران خان په انتخاباتو کې برخه اخیستی شو نو د طریق انصاف مشري کولی شي. د هغه وروسته چې اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانې سزا اورولې وه او هغه یې تر راتلونکو 15 کالو پورې د هر ډول ولسي چوکۍ لپاره نا اهل ګرځولې وو. د اسلام آباد سیشن عدالت د اګست پر 15 په خپل پریکړه کې ویلي وو چې عمران خان د خپل وزیر اعظمۍ پر مهال له بهرنیو هیوادونو ترلاسه کړو ډالیو څخه ځینې له توشخانی څخه اخیستي او خرڅې کړي دي. په مقدمه کې تور پورې شوی وو چې نوموړي انتخاباتي کمیشن ته د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر وخت د هغو پیسو تفصیل نه ورکړی چې د دغه ډالیو له خرڅولو یې ترلاسه کړي وي. بل خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د اګست پر 15 په لاهور کې لنیول کېدو رئیس د اټک په زندان کې بندي دی پر ځان لګي دلی د درغلیو تورونه ردوي او د ته د ورکړل شوې سزا پر ضد یې په اسلام آباد هایي کورټ کې خواست کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي تر دې دمه د هیواد د نگران وزیر اعظم لپاره حتمی نوم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان لډان ټي وي سره پرون په خپلو خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې نن د اګست په 9 بعد د هیواد ولس مشر ته د قومي اسمبلۍ د ماتولو سمري لیږي. نوموړی وایي د آئین له مخې که ولس مشر په 30 ساعتونو کې دغه سمري لاسلیک نه کړي نو اسمبلۍ به پخپله ماته شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم په اړه مشورې روانې دي. موړې وایي دا یو پله پسې عمل دی او د نگران وزیر اعظم پر نوم مې د خپل ګوند له غړو او حکومت کې شامل ګوندونو سره خبرې روانې دي او زما په خیال ورځ به کې به مکمل شي. په پاکستان کې دا مهال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې نگران حکومتونه دي خو د مرکز تر څنګ په سند او بلوچستان صوبو کې منتخب اسمبلیان دي چې موده یې په روان اګست میاشت کې پای ته رسیږي. په پاکستان کې د قانون له مخې منتخب حکومت خپله 15 کلنه موده تر پوره کولو وروسته واک نگران حکومت ته سپاري چې هغه بیا د ټاکنو له کمیشن سره په ګډه په نوي ورځو کې انتخابات کوي او چارې نوو واکدارانو ته سپاري. وتمازی جرګې د شمالي وزیرستان پر هغو مشرانو جرمانه لګولې چا چې د پاکستان فوز له مشر جنرال آصف منیر سره په جرګه کې ګډون کړی وو. د وتمازی جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون پر ازمکې جرګې ته په وینا کې ویل چې له دې مشرانو به 500,000 روپۍ جرمانه اخلي. وتمازی جرګه چې له اونۍ راهیسې روانه ده او له حکومته په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي وایي دوی اعلان کړی وو چې تر څو دوی خپله جرګه روانه وي او پریکړې یې نه وي کړي نو تر هغو به یې مشران له حکومتي او پوځي چارواکو سره جرګې نه کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک خان مرجان مشال ډو ته ویلي چې د قبایلي سیمو د خیر لپاره یې د پوځ له مشر سره په شبې جرګه کې ګډون کړی. د پوز د یوې خبر پاڼې تر مخه جنرال آصف منیر د اګست پر 9 د پېښور په بالاحصار کې د سرحدي ځواکونو په مرکزی قومندانۍ کې د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو له ځینو مشرانو سره وکتل. پر دې موقع نوموړي وویل چې له وسلوالو سره یوازې دا لار پاتې ده چې د ریاست واک او اختیار ومني او که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. په سند صوبه کې میشته هندوانو د کم عمره جنو تختولو او مذهب بدلولو پر ضد مظاهره کړې. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته شوې مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د هندو جنو تختولو او په زور یې د مذهب بدلولو او ودولو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. پر دغه موقع د مظاهرچیانو یو مشر اتیرن سجن مګواری مشالډو ته ویل چې د دوی کم عمره جنا تختول کیږي او د په خبره هر ورځ د دوی خلک وجل کیږي، پر کاروبار یې حملې کیږي او دړکی ورکړل کیږي. بلخوا سند حکومت د هندوانو د تازه احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو د سند صوبې اقلیتي چارو وزیر ګیان چند اگست په 10 په سند اسمبلی کې د پښتنو په ځواب کې ویلي وو چې که څه هم د هندو جنو د تختونې او دولو پیښې کیږي خو ډېرې کمې دي. د روان کال په جنوري میاشت کې ملګرو ملتونو هم په پاکستان کې پر یادو پیښو اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې د مخنیوي غوښتنه یې کړې وه. او د روس لخوا د اګست په 10 د اوکراین په پکروسک ښار دوه میزایلي بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 2 اتیا ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي پرون ویلي وو چې په دغه بریدونو کې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. نوموړي په خپله ماښامي ویډیو وینا کې ویل چې زخمیانو ته ضروري طبي مرسته ورکول کیږي. ولسمشر زیلنسکي د بریدونو وخت په پام اړولو سره ویلي دي چې دوهم میزایلي برید هغه وخت ترسره شو کله چې د لومړي میزایلي برید وروسته د ژغورنې عملیات روان وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. پروانه غړي کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اسلام آباد سیشن عدالت د فیصلې په رڼا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د 50 کلونو لپاره په انتخاباتو کې له برخه اخیستلو نه اهله ګرځولې دي. د شمالي وزیرستان عثمانزو جرګې پر هغو کسانو د جرمانی لګولو فیصله کړې چې دوه ورځې له مخې د پاکستان فوج له مشر سره ملاقات کړی و، خو په ملاقات کې شامل ملک خار مرجان وایي چې ملاقات یې د قبایلي سیمو د ګټو لپاره کړی. په کوټه کې پرون 9 کال وړاندې په ځانمرګي برید کې د وژل شو لسګونو وکیلانو تلین ولمانځل شو.
د یو اعلی تعلیم یافته چې د خلکو د حقوق دپاره جنګیږي، د ظالمو سره جنګیږي، د حق خبره کوي، د هغو صفایه وروکله او ډېره غټه نقصان یې د دې سوسایټي وروکي.
په کراچی کې هندوانو د وړو جنکو تشتول او په هغو د مذهب بدلولو ضد مظاهره وکړه.
ہمارے ہاں لڑکیوں کے جو
زمن کم عمرہ انجنا تختول کی گی دا یو لویا مسئلہ دا، بیا د دې سره هر روز زمن خلق وجل کی گی.
نو رپورٹوں ہم لرو لمشال ریڈیو سروس. او سم د خبرونی دا فایل رپورٹ ترازو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اسلام آباد سیشن عدالت د فیصلې پر وړاندې کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د 50 کلونو لپاره په انتخاباتو کې له برخه اخیستلو نه اهله ګرځولې ده. دا فیصله پروند انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې جاری کړه. سیشن عدالت عمران خان ته د توشخانه په مقدمه کې د 3 کالو بند سزا او د 50 کلونو د نا اهله ګرځولو سزا ورولې و چې د ورسته عمران خان ونیول شو او دا محل د اټک په زندان کې دی. عمران خان په توشخانه کې له درغلي زخه د درغلي کولو زخه تور ردوي او د دې ترڅنګ په دې اړه باندې د عدالت فیصله په های کورټ کې چیلنج کړی دا. نور تفصیل به له طاهر خان واورو.
تیر شپه نا وخته د الیکشن کمیشن لخوا یو اعلامیه خپره شوه او په هغې کې دا وویل شول چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه د قومي اسمبلی د پارلیمان د غړیتوب لپاره تر 50 کالو پورې نااهل شوی دی او په هغې کې دلیل دا خول دی چې د عمران خان خلاف هغې کې ورته کرپ پریکټیسز ویلی شي، یعنی فساد اعمال کړي دي یا یې کرپشن کړي دي یا بدعنوانی دا غي په د باندې ثابت شوی دا په دغه بیان کې لیکل شوی دی. او ځکه چې د 3 کالو د عدالت هغه فیصلې ته د 15 اگست هم په دغه اعلامیه کې د انتخاباتو د کمیشن اشاره شوی دا چې په هغه بنیاد باندې د 15 کالو لپاره نه هلې، یعنی راتلونکي انتخاباتو کې د برخه نشي اخستی. او بیا چې کوم د قومي اسمبلی نه غړي وو د کورم قبایلي ضلع نه نو د هغې هغه چې کوم اعلان شوی وو هغه هم لکه واپس اخیستل شوی دی، نه د رکنیت ختم شوی دی. دا په دغه اعلامیه کې لیکلی شوی عمران خان خو د مختلفو شوقونه نشستونو له انتخابات ګټلي وو، خو بیا قانون دا دی چې یو کیو پاتې کیږي، نو دغه د کور مې پاتې شوی وه. نو دا بیګاش تیره شپه ناوخته دغه فیصله شوې ده، او اوس لکه دغه فیصله مطابق عمران خان په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی.
د تحریک انصاف لخوا چې کوم په اسلام آباد های کورټ کې کوم درخواست جمع شوی دی سیشن عدالت د کمی پریکړې خلاف، نو هغه هم د وکیل ویلی د عمران خان چې کېدی شي په دغه اړه نن اوریدنه وشي.
ګوره هغه خو دا خبره درسته چې نن په اسلام آباد های کورټ کې د دغه دریو کالو د کید د سزا خلاف د عمران خان اپیل هغه د سماعت لپاره اوریدنې لپاره منظور شوی دی، او د اسلام آباد های کورټ کوم چیف جسټس دی عامر فاروق دغه په مشرۍ کې به دوه ججان دوه قاضیان د دغه درخواست نن اوریدنه کوي. نو دا خو اوس دلایل به وي چې د تحریک انصاف د مشر چې کوم قانوني وکیلان دي دغه ټیم دی هغوی به خپل دلایل ورکوي، او بیا به د انتخاباتو د کمیشن یا د حکومت لخوا چې کوم وکیل وي هغه به خپل دلایل ورکوي. نو بیا خو وروسته به دلایلو په بنیاد باندې به ځکه چې تحریک انصاف دا نظر دی او په دغه عریضه کې چې کوم درخواست دوی ورکړی دی نو د دوی دا نظر دی چې دغه فیصله دا د آئین سره یو ټکر کې ده خلاف ته، او دی اوس د تحریک انصاف د قانوني وکیلانو دا یو نقطه ده چې عمران خان ته په دغه کیس کې د دفاع حق نه دی ورکړی شوی، هغه اورېدل شوی نه دی. نو دغه بله دی خپل هغه دلایل دي، نو وبکتی شي چې لکه دی په دغه عریضه کې دغه سزا د معطل کېدو خبره هم کړې ده، د عمران خان د خوشي کولو د رهایي خبره هم کړې ده. نو بهرحال نن خو سماعت دی، نو سماعت ته به لږ انتظار کول غواړي چې څه مخې ته راځي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو
او سی بل رپورٹ ترازو د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی و چې د اگست پر 9 یعنی نن به قومي اسمبلی ماتوي او نگران حکومت به ټاکل کیږي. خو شابه شریف پروند ویلي چې تر اوسه پورې د نگران وزیر اعظم په اړه کومه فیصله نه ده شوې. نوموړي بیگا ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ویل نن د اگست پر 9 به ولسمشر ته د اسمبلی ماتول لپاره رسمي خط لیږي، خو هغه ویلي چې د نگران وزیر اعظم پر نوم باندې سلا مشورې لا روانې دي. په دغه بیا طاهر خان اورو.
اور خو تیر ورځ په اسلام آباد کې مختلف غونډو ته وزیر اعظم شهباز شریف وینا کړې ده، او په هغه کې یو نقطه دا هم و چې دی به نن یعنی تاسو خبرې کوم په دې ورځ باندې به دی هغه صدر ته یو ایڈوایس یا یو مشوره یو تجویز رسمن دی لیږي چې قومي اسمبلی دې ماته شي. اسې خو د قومي اسمبلی هغه موده د اگست په 12 پوره کیږي، خو د حکومت دا خواهش د وزیر اعظم چې دا وړاندې ماته شي چې انتخاباتو لپاره 3 میاشتې وخت هغه وی، او قانون دا دی آئین دا د پاکستان که په وخت ماتیږي نو بیا 2 میاشتو کې به انتخابات کیږي، که د وخت نه مخکې ماتیږي نو بیا به 3 میاشتو کې انتخابات کیږي. سره له دې چې د انتخاباتو په اړه باندې اوس شکونه شته په خپله باندې ځینې وزیران لکه تېره ورځ د کورنو چارو وزیر وویل رانا ثناء الله چې دې کال کې انتخابات نشته، او نور وزیران هم دا خبره کوي چې انتخابات کیږي نو راتلونکي 2023 کال کې به کیږي. نو بهرحال یو دغه موضوع ده، او دا خبره دوسته چې په تېره شپه یو ټلویزیوني مرکه کې ډان ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم ومنل چې تر دې وخت د عبوري حکومت یا د نگران حکومت لپاره د وزیر اعظم په نوم باندې اتفاق نه دی شوی، او هغه دا خبره وکړه چې دغه مشاورت به نن هم مشورې به جاری وي. دا خبره مکړه چې اول به د خپل چې کوم اتحادیان دي او بیا خپل ورور نواز شریف هم یاد کړ چې دغه د مشورو نه پس چې دی په یو نوم باندې متفق شي نو بیا به دی په قومي اسمبلی کې چې کوم د حزب اختلاف هغه مشر دی اپوزیشن مشر دی راجا ریاض هغه سره بیا ویني او بیا به دغه نوم اعلان کیږي. تر اوسه پورې خو نه دی شوی او د مشاورت خبره کیږي. نو بهرحال دغه ته هم نن انتظار کول غواړو چې آیا په علوم باندې اتفاق راځي، که په علوم باندې اتفاق را نغې د وزیر اعظم او د اپوزیشن د مشر نو بیا قانون دا دی چې بیا به دا موضوع یو پارلماني کمیټې ته ځي. که پارلماني کمیټې هم اتفاق ونه کړ نو بیا به د انتخاباتو کمیشن ته ځي او هغوی به بیا د نگران وزیر اعظم لکه د نوم اعلان کوي.
دا طاهر خان چې تفصیل را کولی د شمالي وزیرستان اوتمنزو جرګې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات کوونکو کسانو د جرمانې کولو فیصله کړي. د اګست پر اوومه نیټه د شمالي وزیرستان ځینو مشرانو په پېښور کې له جنرال آصف منیر سره لیدلي ول. خو د اوتمنزو جرګې پرون فیصله وکړه چې په ملاقات کې شامل کسان به ورغواړي او ورزخه به جرمانه اخلي. خو په ملاقات کې شامل یو مشر ملک خان مرجان مشال لیدول چې دوی د قبایلي سیمو د ګټو لپاره د فوج له مشر سره لیدلي دي. په دې اړه عمر وزیر رپورٹ اور
رزما کې د اوتمنځایو جرګې مشرانو د شمالي وزیرستان هغه مشرانو باندې جرمانه لګولې کم چې د اگست په اومه د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر سره د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کې ګډون کړي. اوتمنځای جرګې مشران وایي چې دوی اعلان کړي وو چې تر څو جرګه روانه وي پریکړه یې نوي شوي او غوښتنه یې پوره نه وي تر هغې به مشران د حکومتي او فوجي مشرانو سره ملاقات او جرګې نه کړي. یا د جرګې شمالي وزیرستان ماشومانو ته د پولیو ساسکو په ورکولو هم بندیز لګولې. د جرګې مشر چیف اف اوتمنځای ملک نصر الله وزیر پرون جرګه ته خپل وینا کې وویل چې کم مشران چې د فوج مشر جرګه ته تللي 50 لکه جرمانه به ترې اخلي او سیمه کې د پولیو ساسکو مهم بندیز اعلان کوي. د اګست په اومه د فوج مشر آصف منیر د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو له مشرانو سره جرګه کړې وه. نوموړی ویلي ول چې وسلوال تر هګر بریدونو زیاتولو سره غواړي چې د جوړ جاړي لپاره د مذاکراتو بهیر بیا پیل شي. خو د دوی سره یوازې دا لار پاتې چې ریاست واک او اختیار ومني. که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. یا د جرګه کې ګډونوال د شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک خان مرجان نامو چې وپوښتل چې اوتمنځای مشرانو خو ورباندې جرمانه لګولې نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ټولو قبایلو خبره کړې. د قبایلي زیلو راتلونکو د خیر لپاره جرګه ته تللي ول. اوتمنځای مشران په کم قانون جرمانه پې لګوي. ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو بندیز به کمه ګټه راوړي. نوموړي وویل د جرګې دغه پریکړه خو خپل ماشومان ته ناروغۍ خولې ته وروړي. رزمکه د ټولو اوتمنځایو جرګه د سونی نه روانه ده چې د مشرانو په وینا تر دې دمه یې ټولې پریکړې نه دي کړې. خو د مشرانو په وینا تر څو چې جرګه پای ته نه وي رسېدلې مشران به حکومت سره ناستې او جرګې نه کړي. د غلطه کچا څوک ووژلو شل لکه جرمانه به ترې اخلي. مشرانو ویلي چې امن د حکومت ذمواري ده. په سیمه کې د امن ټینګ کړي. یا د جرګه لا هم دوام لري خو لا یې بشپړه پریکړو اعلان نه دی کړی. حکومت د یادې جرګې او د هغوی پریکړو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم جرګې تر دې دمه د حکومت کمې غوښتنې په ډاګه کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري او یو بل رپورټ راځو. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې پرون په کوټه کې د هغو 450 وکیلانو د وژنې تلین ولمانځي چې اوه کاله مخکې وژل شوي ول. په دې اړه په کوټه کې سوې غونډه کې د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا او سند وکیلانو او مدین فعالانو هم ګډون وکړ. د هغه برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې او له تحریک طالبان پاکستان څخه بېلې سوې جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې وه. تفصیل به له ایوب ترینه واورو.
په دې دستور کې د بلوچستان په ګډون د سند پنجاب او خیبر پښتونخوا څخه د وکیلانو ډېری مشرانو هم ګډون درلودي. و دستور ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د اګست د اتمې پیش په اړه د سپریم کورټ د جسټیس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې جوړ شوی عدالتي کمیشن په رپورټ باندې که په سمه توګه عمل شوی وای نو نن به په ملک کې د امنیت وضع ټینګه وای. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر ایوب ترین اډوکیټ څخه په داسې ټکو کې راته راکړي.
تاریخ جنگیږي د حق خبره کوي دا غو صفایا وروکلا او ډیر غټ نقصان دی د سوسایټي وروکي خلک ته دا پیغام ورکو ګر دنیا دا پیغام ورکو چې خلک په دې شان باندې نه دغه کیږي مور به اروخ ولاړیو د حق आवाज په ټکو
پر دې محل وینا کوم کو دا خبره هم تکرار کړه چې په ملک کې به د آئین او جمهوریت د بالادستی په خاطر خپل هلې ځلې رواني وساتي. په دې اړه د سن صوبې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر سلاودین کنډاپور و مشالیډو ته وویل چې دوی به و هیچ چاته د دې اجازه ورنه کړي چې هغه دې د بلوچستان پر شتمنیو باندې قبضه وکړي.
د بلوچستان په وسایلو چې کومې قبضې دي د هغه خلاف خبره کوي او دا چې کوم پکې لیډران پکې مړ شوي دي نو دا ټول هغه لیډران دي چې دغه به دا بالکل په بهادری سره او جرأت سره دا خبره کوله، لیکن د دغه جواب چې کوم دوی ته ملو شو هغه کې زیات طاقت رالو او په هغه طاقت کې خلک چې کوم دي او زیاتې خبرې کوي. ولې چې وګوره مسائل دا دي د گوادر یونیورسٹی لاہور کې سبب ادا سی چې کوم دي د بلوچستان هډ کوارټر په لاہوري نو دا خبرې چې کوم دي دا خبرې دي چې د بلوچستان خلک چې کوم دي هغه د امن جمهوریت د اقتصادي ترقی او د اقتصادي چې کوم اعمال دي دا هغه مالک جوړېدل غواړي.
دلته پښتنه دا هم ده چې کله وکاله وړاندې دا پېښه رامنځته شوې و نو دا هغه وروسته د بلوچستان حکومت او د اسلام آباد لخوا د یادو وکیلانو د کورنۍ سره د مرستو لپاره چې کوم اعلانونه شوي وو پراغه تر کومه ځایه عمل شوی دی. په دې اړه به غوږسو د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې و مشر منیر کاکړ اډوکیټ ته.
په دا معامله کې چې دي صوبایي ګورمنټ له موږ سره بالکل تر حد زیات کوپریشن کړی دی. صوبایي ګورمنټ بالکل د شهیدانو د بچیانو وکیلان شهیدان شوي د هغه د بچیانو لپاره 50 کروڑ روپۍ راکړي وي هغه موږ لبي په سر انوست کړي دي د هغه د انوستمنټ سیډ منی چې راځي دا وخت 33 بچیان د شهیدانو بچیان چې په مختلفو شوشو سکولو کې چې هغه ته ورنږدې دي کله کانوینټ چې دي کله سیټي سکول چې دی ګلاور ګرامر چې دی بدارنګ سکولو کې هغه داخلن او داغه د سکول فیس وو د وردی فیس وو د کتابو فیس لاغه زایده مجور کو ګورمټه بلوچستان د مشر یو بل کو اپریشن هم کړی دی خاص کر د وکیلانو د سکل ډیولپمنټ د بار چې د بندي د کله په یوروپ په یو کې کې چې سبکونه ته وسه پوری موږ نو نه سرپلان په هغه مت کې اسولې دي هغه للم او پی ایچ ڈی کې او شپږ الپان وس روان دي سلیکشن شوی دی.
بل بل ته د بلوچستان علاوه زیر میر او د دوست پزنجو هم پر دې خبره اطمینان ښکاره کړی دی چې په یاد خنړی او د ترګری پیش کی تورن ټوله کردارونه د منسخه وړي دي. په کوټه کې د اگست په 8مه نیټه په جاري سوي یو پیغام کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې په یاد پیش کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر د رئیس ځوان وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارني هیوادو ته په سکالرشپ لیږدولې دي. بل پلو ته د باز محمد کاکړ شهید فاونډیشن تر سوري لاندې هم یو دستوره وسوه په کوم کې چې د بلوچستان گورنر ملک عبدالغولي کاکړ تر څنګ ډیری سیاسي او مذهبي مشرانو د 8 اگست د پیشي او د هغه پر زیان باندې په تفصیل سره خبرې وکړې. دا ډول د اومی نیشنل ګوند تر سوري لاندې پر جوړه شوې غونډه کې د اومی نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي، مولانا محمود خان شیرانی او جان محمد بلیدی هم ویناوې کړې دي. په دوی کې زیاتره وینا کوونکو پر حکومت او ملکی ادارو زور کړی دی چې هغه دي د ملک د ترقی او خوشحالی په خاطر پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډوري او سمزو کراچی ته د پاکستان په سین صبح کې مشت هندوان تور پوری کوي چې د دوی کم عمرنګونه په زور تشتول کېږي مذهب یې بدلول کېږي او بیا په زور واده کړل سي. هندوانو په دې لړ کې پروند په کراچی پریس کلب بهر احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې وغوښتل چې د دغو کړنو مخه دې ونیسي. د سین حکومت د هندوانو د تازه احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو د صوبې اقلیتي چارو وزیر گیان چند د اگست پر اوومه په سند اسمبلی کې د پوښتنې په جواب کې ویلي ول چې په سند صوبه کې هندوې نجونې د تښتونې او ودونو پیښې کېږي، خو ډېرې کمې دي او بیا ځینې پیښې چې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راځي د په خبره حقیقت پکې نه وي. تفصیل به له کراچۍ څخه د نیاز علي په ریپورت کې واورو.
د اگست په اتمه په کراچۍ کې د پریس کلب نه بهر په ګڼ شمیر کې هندوانو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو ویل د سند په بیالا بیلو سیمو کې د هندو انجنونو تختول او په زور مذهب بدلول او ودونو پیخي زیاتی شوې دي.
جبري گمشدگی آهي، جته جبري مذهب تبديلي آهي، هکړه وګو پاکستان.
د یادي مظاهره په وخت د احتجاج کوونکو یو مشر اتیرن ساجن مکواری مشال لیډیو ته ویل پسند صبح کې د دوی جن کئی فزور تختول کیگی او فزوری مذهب بدلول کیگی، نو زکانن احتجاج تا راوتھلی دی.
ہمارے ہاں لڑکیوں کے جو کم سن بچیاں ہیں ان کا جو اغوا ہوتا ہے
دی وای زمون کم عمر انجنا تختول کیگی، دا یو لوی مسئلہ دا. بیا د دې سره هر روز زمون خلق وجل کیگی، د چا پکور حملی کیگی، په کاروبار حملی کیگی، کاروبار تا زیان اړول کیگی او دڑکی ورکول کیگی او دا هر سو د معمول پچیر کیگی.
بن گئے
اتیرن سجن مگواری زیادہ کڑی چپسن کے میں زیادہ تر ہندوان غریبان دی، بیا ہم دوتا دڑکئی ور قبول کی گی او زرور خلق الاخوا د دوی پسمکو په تیار پسلونو قبضی کی گی. بلخوا د سن حکومت د ہندوانو د تازہ احتجاج پاڑا سن دی وی دی. د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن سرمو د تماس نیولو هڅه وکړه، خود نموڑی سرمو خبری و نشوی. بلخوا د سن صوبے اقلیتی چارو وزیر کیان چند د اگست په وما پسن اسمبلی کې د وی پختنی په جواب کې ویلی وو پسن صبح کې هندوانو انجنونو د تختونی او د ودونو پیښې کېږي، خو ډېرې کمې دي او بیا ځنې پیښې چې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راځي حقیقت پکې نه وي. نوموړي زیاته کړي چې پسن صبح کې د هندوانو او ټولو اقلیتونو ژوند خوندي دي. د یادې مظاهرې یو ګډونوال پرکاش مګواری مشال لیډیو ته ویل په پاکستان کې د جبري مذهب د بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته، باید چې قانون جوړ کړی شي.
اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اس کے جو 18 سال سے کم بچی ہے
دی وای د دې لپاره قانون جوړول پکار دي چې د اتلسو کلونو نه کم عمره انجلیدا کم اس کم د حقي مذهب خود نه بدلول کیږي، ولی چې هغه ته خود هیڅ پاړه ټیک معلومات نه وي، هغه خود خپل مذهب پاړه هم ټیک معلومات نه لري، نو هغه د بلچا مذهب څنګه خپلولی شي
اور کا مذهب وو کیسے اپنا سکتی ہے.
نو موړي زیاته کړي چې د مودې رحاسی پسند کې زمونږ پیغلی او ماشومان انجونو سره ظلم روان دی. د سن حکومت د اتلسو کلونو نه د کم عمره هلکانو او انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځول لپاره په 2014 کال کې سن اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو، خو تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له قانونو راهسي په زور د ودونو او دین بدلولو لپیخو شکایتونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تر مخه د دې پیخو لوجه ګڼ لګ هند او نور هیوادونو ته پکړو کولو مجبور شوی دی. پاکستان کې د اقلیتونو او په ځانګړي ډول د هند لګکیو د جنکو تختولو او په زور د مسلمانولو او ودونو د پیښو خبرونه اکثر پسند صوبه کې مخې ته راځي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لګکیو سره تعلق لرونکو جنکو په زور د ودونو کولو او د مذهب بدلولو په پیښو اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان نه په سمدستی توګه د دغه پیښو د مخنیوي او د انصاف ورکولو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل دا دریس پور کړی چې په پاکستان کې اقلیتونه خوندي دي او په زور د مذهب بدلولو دومره پیښ نه کیږي څومره چې خودلې کیږي، او بیا د مذهب بدلولو او په زور د ودونو کولو پر راپور شوي پیښو کې بیا هندوانو انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوخه مذهب بدل کړي او ودونه کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ملدې سره د خبرونې نیمایي یعنی 12 بجې وسوي. د اسرار لمنځخه د خبرونو لنډې سره
په توشخانه کیس کې تر سزا کېدو وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د ترکین صاحب مشر عمران خان د 50 کال لپاره نااهل ګرځولې. الیکشن کمیشن لخوا پرون جاري شوې اعلامیه کې راغلي چې عمران خان د اسلام آباد سیشن عدالت د اګست 15 د پریکړې په رڼا کې نااهله ګرځوي. تر دې وروسته اوس عمران خان نه په انتخاباتو کې برخه اخیستی شو نو ترکین صاحب مشري کولی شي. دا له هغه وروسته چې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانې په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانی سزا اورولې وه او هغه یې تر راتلونکو 50 کلونو لپاره د هر ډول موسی چوکۍ لپاره نااهل ګرځولی و. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي تر دې دمه د هیواد د نگران وزیر اعظم لپاره حتمي نوم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان لګان ټي وي سره پرون په خپلو خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې نن د اګست په 9 بعد هیواد ولسمشر ته د قومي اسمبلۍ د ماتولو سمبلی لیږي. نوموړی وایي د اګله مخې کې ولسمشر په 3 ساعتونو کې دغه اسمبلۍ لاسلیک نه کړي نو اسمبلۍ به په خپله ماته شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم په اړه مشورې روانې دي. پتمازه جرګې د شمالي وزیرستان پر هغو مشرانو جرمانه لګولې چا چې د پاکستان فوز مشر جنرال اسیم منیر سره په جرګه کې ګډون کړی وو. د پتمازه جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پر پرمخ کې جرګې ته وینا کول چې لدی مشرانو به 50,00,000 روپۍ جرمانه اخلي. پتمازه جرګې له اونۍ راهیسې روانه دا او د حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. وایي دوی اعلان کړی وو چې تر څو د دوی خپله جرګه روانه وي او پریکړې نه وي کړي نو تر هغو به یې مشران له حکومتي او پوځي چارواکو سره جرګه نه کوي.
اسرائیل مومن د خبرونو لنډیز دروارول او سم افغانستان ته ځو. بیا وروسته راځو قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا ته. په سنگار تونونو کې د طالبانو تربندیز وروسته یو شمیر سنگارګری مېرمنې وایي څو ځلې د طالبان حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره کړې او ورته ویلي چې متبادل کاروبار تور ته برابر کړي خو د دوی په وینا هغوی څه مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د کسبګرو او ټوالو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د سنگار کوونکو مېرمنو اقتصادي ستونزې طالبان له حکومت سره یې شریکې کړي خو وایي طالبان خپله پریکړه نه بدلوي. په دې اړه به نور تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو. زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کولی شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړل.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي دوی د بدیل کار په لټه کې دي خو په خبره یې نه د طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د دې توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی اصلا نه غواړي چې ښځه په جامه کې اوسي. دوی غواړي ښځه از کې. مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو. زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کولی شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړل. دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یوه بله سینګار کوونکې میرمن عزیزي هم ورته ستونزه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ چکه د سړک پر غاړه ترکاری خرڅوي.
رای بدیل بر دخترای کې درس میخواندند.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نیم چې هغه انجنونو ته د خوانسي او پانتونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ نه نه دی کړی. اوله چوبګي وی خپل چوبګي مجبور چې هیواد پریږدو. هغه مو چیرې لوسه ده بل لاره ده چې کراچۍ کې ترکاری بار کړو پټول خار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونې مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سنگار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي خو په خبره داسې ورته ښکاري چې علي ځلی بې پایلې دي.
د تمدید پیشنهاد هم مونږ کړی ده چې د دوی وخت باید تمدید شي. هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه دی رسېدلی او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده چې چېرته دوی وکولی شي په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه تر اوسه پورې نه دی راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده. مونږ څه فکر کوو ځان سره
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مهم په دې اکل وپوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 12,000 سالونونو کې له 2,000 څخه زیاتې مېرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې نجونې او مېرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
دا د افغانستان د سینګارتونونو کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي چې ورباندې طالبانو بندیز لګولې دي. اوس هم د افغانستان په پکتیا ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا څه باندې 9,000 کسانو ته د لنډمهالي کار زمینه برابره شوې. د دې پروژې کارګر د خپلو سیمو کې په ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي. یوازې د یو وار لپاره دوی ته د $100 معاش په پام کې نیول شوی دی. که څه هم د پکتیا اوسیدونکي د پروژې په پیل خوشي څرګندوي، خو له نړیوالو ادارو غواړي چې په دې هېواد کې بنسټیزه پروژې پلي کړي تر څو خلکو لپاره د دایمي کار زمینه برابر سي. نجيب الله خير په دې اړه رپورت لري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او درې ولسوالیو زرمت، احمد ابا او سید کرم کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا څه باندې 9,000 کسان د لنډ مهال لپاره په کار ګمارل شوي دي. دا کسان چې ورځې 8 ساعته د خپل سیمو په لختیو، ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي، د ورځې $15 مزد ورته په پام کې نیول شوی دی. سره له دې چې د کار دا پروګرام یوازې د 60 ورځو لپاره دی، خو بیا هم د دې برنامې کارګر په دې خوښ دی چې په دې پیسو به هغه د خپل کورنیو ضروري اړتیاوې تر سره کړي. د زرمت د سهاک اوسیدونکو عبدالمالک مشال راډیو ته وویل:
الحمدلله چې دا رقم پروژې موږ ته شروع شي برمل کړل، څو خپل وطن هم ده، هم ثواب هم خرمه. پین نفر ته ورځی $15 ورکوي. الحمدلله دا ټول خلک په کار لګیا، دا ټول راضی دي، دا څومره خلک چې دلته چوینه دا ټول موږ سره خوشاله دي.
هغه کسان چې یاد مؤسسه په کار بوخت کړي خوخت یا وای په خوای هیڅ ډول بوختیا نه درلوده او ټول ورځی لیا تیروله. د یاد سیم یو بل کارګر آدم خان وای:
مخکې به چې کول، مخکې به کاری و سره کار روزګار نه و سره دلته لیک دیاري کړی، دلته کار کړی، دا کړی. دې خلکو وجد ډیر سره خراب وو، او شکر الحمد لله دا لګیا دي ټول خلک لګیا دي
د پکتیا د زرمت یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې په دې هېواد کې بنسټیزې پروژې پلي نه شي، د لنډمهاله پروژو سره د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون نه راځي. ګل محمد وفات هم چې په دې برنامه کې د کار زمینه برابره شوي وایي:
دلته باید داسې بنسټیز کارونه وشي چې بندونه جوړ شي، شی جوړ شي، مطلب پوه شي چې وخته پورې خو دوام وکړي. دا اوس بېرته مطلب 10 منټه 15 باران وشي دا شی راډکیږي، نو بې پایدې رسۍ ده. موږ مزدوري 15 ورځې خو آینده مطلب دا نه لري. داسې یو کار باید وشي چې مقصد دغه آینده د قوم ته، د خلکو ته، د ولس ته، د خدمت ته مطلب یو کار وشي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین خلکو لپاره د کاري زمینو په خوا کې دا ډول پروژې د کرنې د پرمختیا په برخه کې هم ګټورې بولي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وایي:
زموږ غوښتنه له مؤسساتو نه دا ده چې هغه په پکتیا ولایت ته ډېره زیاته توجه وکړي، ځکه پکتیا ولایت اطرافي سیمې چې دي غرونه او سیلابونه ډېر زیات کې راوځي، که چېرته دغه ترینچونو ته توجه وسي او د استنادي دیوالونو ته توجه وسي، همدارکم ته زراعتي پټیو د سیلابونو نه مخنیوي وسي، نو بیا به د کانونو دپاره، همدارکم ته د ولسونو دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
یاد دیوی د پکتیا په مرکز او درې ولسوالیو، همدارنګه لسو نور ولایتونو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
تاسو مشال ریډیو ری اوس لارسو پاکستان ته. د تیر خالی پرز د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوې سرچمرنې د منظوري او د نوې سرچمرنې لمخي د روانو عامو انتخاباتو د کولو منظوري ورسته د سشکاري چې راتلونکي ټول ټاکنې به شایي تر ټاکل شوي وخت وځنډې شي. که اسمبلی د اګست په 12مه تر 12مې لمخه ماتې شي، نو د عین لمخي باید انتخابات په نوې ورځو کې وسی. خو د پاکستان دفاع او داخله چارو وزیرانو ویلي چې شایي انتخابات تر ټاکلې مودې زیات وخت واخلي، دا ځکه چې د 2023 کال د ډیجیټل سرچ مرین په بنیاد به انتخابات کېږي او د دې لپاره به نوې حلقه بندیانې کېږي. انتخاباتي کمیشن ویلي چې نوې حلقه بندۍ به له 3 ورځې شپږ میاشتې وخت اخلي. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د تیر خالی په ورځ د نوې سرشمیرنې لاندې د را روانو عامو انتخاباتو د کولو په اړه د شریکو ګټو د شورا د دې فیصلې وروستو وفاقي وزیر رانا ثناءالله او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې اوس به د ټاکنو کمیشن ته د نوې سرشمیرنې لاندې نوې حلقه بندیانې کول وي او په دې آئینی عمل به تر څلورو میاشتو پورې وخت لګي. په پیښور کې د خبریال او شینونکي ارشد عزیز ملک نمی د نوي حلقه بندیانو کولو په وجه د را روانو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د دې عمل بیلابیلې مرحلې وي، نو ځکه په دې باندې کم نه کم د څلورو میاشتو پورې وخت لګي او هم په دې وجه په را روانو دریو میاشتو کې د نوي عام انتخاباتو کېدل په نظر نه راځي.
چې څلور میاشتې هغوی دا خپل دا کار ختموي، نو کم از کم بیا الیکشن چې کوي نو دو میاشتې هغه دپاره پکاري، کم سے کم نو دا شپږ میاشتې شوې، نو شپږ میاشتو ټایم دی ته پکاري چې دوی دا ټول پروسس کمپلیټ کړي. الیکشن کمیشن دا وایي چې مونږ ډېر زور مو لګو، نو دا څلور میاشتې ولې چې هغه حلقه بندیانې کوي، بیا هغه نه پس اناؤنسمنٹ کوي، بیا هغه باندې اعتراضات راځي، بیا هغه اعتراضاتو باندې دوباره د دې کم دې سماعت کیږي، تن نه به خالی حلقه بندیانې چینج به کوي، یو آبادی به اخوا لاړ چې بل به دې خوا راشي، خو سیټونه به کمول زیاتول کار چې کم دې هغه آئینی ترمیم نه بغیر نه کیږي، هغه دپاره قومی اسمبلی نه به ته بل منظور ہے.
په پیښور کې د خبریال او شینونکي لحاظ علي نمی پوښتنه وکړه چې ولې موجوده وفاقي حکومت د خپل حکومت په اخیرانو ورځو کې د نوي مردون شمارۍ لاندې د عامو انتخاباتو کولو منظوري ورکړه او دا منظوري دوی تر دې وړاندې ولې نه ورکوله، نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده حکومت کې شامل ګوندونه زر انتخاباتو ته تیار نه دي، نو ځکه دوی غواړي چې د نوي حلقه بندیانو د عمل له لارې را روان عام انتخابات د څه وخت لپاره د ځن ښکار کړي.
وفاقی حکومت په یو داسې وخت کې چې خپل د مشترکه مفادات د کونسل په اخیری اجلاس کې د مردم شمارۍ نوټیفای کړله، د هغې منظوري ورکړله، نو د هغې د لاسه دا یره څرګندېږي چې د نوې مردم شمارۍ لاندې به د قومي او د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیږي، د هغې دپاره به نوې حلقه بندي کیږي او دا عمل تقریبا د راتلونکي کال د فروری یا مارچ پورې تللی شي. دا ځکه کیږي چې راتلونکي کم نگران حکومت راشي، نو هغه به د ګرانۍ یو نوې لړۍ راولي، نو د خلکو نه د یېرې دپاره دوی وایي چې پنځه شپږ میاشتو کې به د بجلی قیمت تقریبا د اتیا روپو پورې فی یونټ پورې رسېدلی، د تیلو قیمت به درې نیم څلور سوه ته رسېدلی، نو دا هغه سیزونه دي چې د هغې د لاسه به د ګرانۍ نوې لړۍ راځي. نو دوی به ووایي چې یاره مونږ خو هر څه په صحیح پرېښو، دا خو نگران حکومت وکړل، نو هغه د ولس سره د سترګو لګولو یاره ده چې دا انتخابي عمل د تاخیر ښکار شي.
د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل له غونډې وروسته د خبرې شوې خبرپاڼې تر مخه د 2023 د نوي سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی یا د وګړو شمیره 201.5 میلیونه ده او تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان د وګړو په شمیره کې د 3.5 کروڑه نفوسو اضافه شوې ده. د دغه اجلاس وروسته د الیکشن کمیشن سیکرټری عمر حمید په اسلام آباد کې ځینو پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته به اوس نوې حلقه بندیانې کول وي او د دې پروسې د مکمل کولو لپاره تر څلورو میاشتو پورې وخت پکار دی، خو تر دې دمه الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل نه دی شروع کړی او نه وفاقي حکومت په دې اړه الیکشن کمیشن ته نوټیفیکیشن جاری کړی دی. خو د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله په دغه اړه د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې په مرکز کې د راتلونکي نگران حکومت د سور اعلان دی به الیکشن کمیشن د نوي حلقه بندیانو عمل ترسره کوي.
د غلام غوث رپورټ ما اوریدلې. پرون د رڼو معلوماتو نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او شی حکومت د رشوتونو د مخنیوي او شی حکومتداري په اړه د پېښور پونتون د زکونکو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قانونونو په اړه معلومات ورکړل شو چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د دې ادارې مشر مشال ریډو ته وویل چې باید نوی نسل له قانون څخه په خبرېدو سره هغوی د اولس او هیواد په ګټه استعمال کړي. د غونډې ګډونوال وویل چې باید دغه څه غونډې په سکولونو او کالجونو کې هم وسي. په دې اړه له پېښور د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
First of all, I would like to give
د اگست په تما په خبر کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوال ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخیستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې 1.5% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اخیستو کې ستونزې دي.
مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کمې استعمالولو سره چې دوی په معاشره کې مثبت بدلون راوستلی شي، او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې سنالی مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوسوکې هم هغوی په معاشره کې د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
او دې ډېر زیات په جذباتو کې زر راځي، نو چې دې څومره فیر وي نو زمونږ دا ملک به هم هغه صرف فیر چلیږي او هر څه بټي کې.
دا اکرا پوهنتون یو بل زده کوونکي ساد اختر مشال ریډیو ته وویل چې د قانون سره سره عام ولس کې هم د بڑو رشوتونو د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول ضروری دي.
ګوره کرپشن داسې خو نه ختمیږي چې تاسو راپاس یو طبقه ټارګټ کې چې دی کرپشن پہله سٹارټ په خپل ځان نه اخلي، کاغذ دکاندار شکل کې، ډاکټر شکل کې، وکیل شکل کې، جج شکل کې، خپل چکم پیشه د هغه سره ناانصافي کوي، هغه سره هر لحاظ کې کم دی کرپشن کوي، نو پہله کرپشن خاتمه خپل ځان نه اخلي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2022 کال په خپل رپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه، دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دی. رپورت کې ویلي شوی چې د بډو رشوتونو اغستو په 1.8 ملکونو کې پاکستان په 1.7 نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
او په پېښور کې حکومت د غیر دولتي ادارې په مرسته په لارو کوڅو کې غیر خیر ټولونکو ماشومانو ته د تخنیکي زده کړو سلسله پیل کړې ده. د رڼا چایلډ ویلفیر ارګنایزیشن دا زده کړې د حکومتي ادارې ټیوټا په مرسته کوي. له هنرونو زده کولو سره به دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای په خپله ګټه غوټه کولای سي. د پېښور د وسیم سجاد رپورټ.
د خیبر پختونخوا د تکنیکی تعلیم او د پېښورانه تربیت د محکمې یا ټیوټا په مرسته په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د بې وزله او لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو یا سټریټ چلډرن لپاره د اګست په اتمه د تکنیکی زده کړو لړۍ پیل کړل شوې ده. رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن د وړاندې نه د سټریټ چلډرن لپاره کار کوي او بې وزله ماشومانو ته د خوراک، جامو او کتابونو ورکولو سره بنیادی تعلیم هم ورکوي. د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن مشري مې وشالي د اگست په تمام مشال ریډیو ته وویل
چونکې دا ماشومان چې کم دی هغې مو سره سبق هم وي، خو سکل هم ضروري دی، ځکه چې سبق کې کلاسز کې هغې لږ دومره مخکې نه دي، نو که سبق نه پاتې شو نو کم از کم د هغې لاس کې سکل پکار دی، او 14 کالونه مخکې به هغې مونږ سکل طرف سکل به پیل زده کوو خو مارکیټ ته به نه بوزو، ځکه چې چایلډ لیبر والے پالیسیز نه مونږ خبر یو. د کورسز کې به مونږ سټارټ کوو د الیکټریشن کورس نه چې کم د شپږو میاشتو به وي.
دا مې وشالي په خبره په اول مرحله کې به سوارلس ماشومانو ته د شپږو میاشتو لپاره تکنیکی زده کړې ورکولی شي او وروسته به د یادو ماشومانو د جانچ نه پس نورو بې وزله کوچنیانو ته داخله ورکولی شي. په رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د دوو کالونو سبق ویونکي شایان چې اوس یې په تکنیکی تعلیم کې هم داخله واخسته مشال ریډیو ته وویل
دلته زه ډېر څه زده کوم او د خپلو ملګرو سره لوبې هم کوم. اول به په لارو کوڅو کې ګرځېدم، دلته مې ژوند ښه شو، اوس خوشحاله یم.
د ملګري ملتونو د ادارې یونیسف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت د 15 واخله د 14 کال عمر پورې 2.8% ماشومان د سکولونو نه بهر دي، کم چې په ټول ملک کې د یاد عمر ماشومانو 40% جوړیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
او سم سوات ته ځو. په سوات کې پرون د ښځو د حقوقو اتحادیې چې ورته ای وی اے وایي د بشري حقوقو ټولنې عورت فاونډیشن په مرسته د سوات خبریالانو سره غونډه کې ویلي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د شوزو او ماشومان سره د تشدد او جنسي زیاتی پیښې په لسګونو چنده زیاتی سوي. دا کې زیاتره جرم کوونکو ته د قانون باوجود د دوی په وینا سزا نه ده ورکړل سوي او د لوی وجه خلکو کې د پوهې کمی دی او بیا د پاکستان رسنۍ د دوی په وینا دغه پیښې په ښه ډول نه خبروي. خبریالان وایي چې دا ډول پیښې رپورټ کول پکار دي خو کله د رسنۍ پالیسی په مخ کې خنډ سي. د مشاریدو خبریال نازمت خان هم په دې غونډه کې ناست او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
فات بینګور کې زید خزو د حقونو او ټولنو اتحاد چې د عورت فاونډیشن په خور په مرسته کار کوي د سواد خبریالانو سره په خزو او ماشومانو تشدد او د میډیا کردار په اړه غونډه کې د بیرابلو ټي وی چینلو اخبارونو او ریډیو خبریالانو ګډون وکړو. غونډه ته د عورت فاونډیشن صوبایي مشر سایما منیر ویل چې په لنډو ورځو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی رپورټ ډیر تشویشناک دی.
صرف سواد کې تیر پنځه میاشتو کې د خزو خودکشي 19 واقعات راغلی دي. تاسو ګورئ دا چرته سي دغه رنګ کې تاسو ګورئ نو 2019 کې موږ سره د اخبار کې چې کم د جنسي زیاتې کیسز خزو خلاف ریپورت شوې دي هغه 2019 کې 19 کیسز خو اوس کو تاسو د هیومن رائټ کمیشن رپورت وګورئ د 2022 نو هغه د 277 کیسز چې دي هغه د ریپ دی. خبر پختون دغه سي د ماشومانو جن باندې چې کم جنسي تشدد کیږي داغه 270 واقعات.
سایما منیر وایي چې دوی په حکومتي کچا د پولیس سره او قانون نافذ کوونکو ادارو سره هم غونډې کوي خو دې تشدد کمولو کې د رسنۍ هم خپل کردار ادا کړي.
د دې واقعات مخنیوي وسنګ کې یو اړخ له خدا خبره ده بل اړخ له دا چې حکومت چې کم قوانین جوړ کړی دي هغه قوانین کې یو خدا مسله ده چې هغه کې داسې سوکم دي چې کم اس کم دا د جنسي زیاتې کیسز کو تاسو ګورئ نو د 1% نو کم سزاګانې خلکو ته ملم شي.
د یادې اتحاد سواد غړی شمشیر علي چې د ځای بشري حقوقو ټولنې د اویکنینګ ویان دی وایي چې رسنو د خزو د غیرت په نوم وجنې بیا په خزو او ماشومانو تشدد پیخي رپورت کړي. حکم نوی پیخي چې شوی د غي مخنیوي کې رسنې ډیر مهم کردار ادا کولای شي.
موږ دغه ایکسپیکټ کوو چې رقم تشدد د خزو خلاف کیږي یا د غیرت په نوم کمی وجنې کیږي میډیا دې په دې کې خپل کردار چې څنګه مخکې ادا کوو دا غیر د نور هم موږ وایو چې دوی بهتر شي ځکه چې موږ ګورو چې د میډیا په کردار پوجه باندې په دې وایلنس کې یا په دې تشدد کې داغه مخنیوي کیږي داسې قسم کیسز کم چې د زنانو خلاف کیږي د غیرت پر موجنې یادغه کیږي نو د دې میډیا پر رپورټینګ پوجه باندې په هغه کې کیمرا زی او د قانون پاسداري به قائم کیږي.
ونډه کې شریک د پښتونخوا ریډیو او اردو ژبې اخبار نوای وخت سواد خبریال فضل خالق وایي چې په پاکستاني رسنو دغه پیغې ډېرې کمی خبريږي او بیا چې خبر خپور هم شي نو هغه کې پوره معلومات نه وي. باید که میډیا په تفصیل سره معیاري رپورت جوړ کړي نو په خزو او ماشومانو تشدد پیغې کمې دي شي.
تر ټولو لوی ضرورت د میډیا دی چې هغه خپل کردار په صحیح مانو کې ادا کړي او هغه حکومتي ادارې هم په هغه باندې مجبور کړي او کپرس کې معاشره ده چې هغه په دې خبره باندې مجبور کړي شي چې هغه دغه بل مهم کردار په کې ولوبې سو پورې چې داسې نوې نو زوینم چې په دې کې کیمرا تل نشږي دا سونه کلونو چې موږ وکتل نو هغه ریشو چې کوم دنه هغه د یو کال نه بل کال ته سیوا شوی د کوم شوی نه ده نو بنیادی وجه دا ده چې په قوانینو باندې هم عمل درآمد نه کیږي او بیا عوامي شعور چې دغه په دې کې ډیر کم ده نو دا غیر به درول د پرد میډیا کردار چې نه ډیر زیات مهم ده.
اونډه کې د سواد تر څلور خبريالانو یادي اتحادیه ته باور ورکړو چې دوی به د بشري حقوقو او په خاص توګه په خزو او ماشومانو تشدد پیخي رپورت کوي او په غړبته په هره وستو هسي هم کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. او او سم دروان غړی ورستی رپورت راځو په پاکستان کې په سیاست کې په عمومي توګه د شوزو ونده اخستو ته په ښه نظر نه کتل کې چې خو د انتخاباتو پر وخت سیاسي ګوندونه خپل پوره وس کوي چې شزي د دوی په حق کې ووټ استعمال کړي. د دې او نور ستونزو په اړه د یو غیر سرکاري تنظیم له لوري د اگست پرو منیټر په کوټه کې د ټیکټ په نوم د یو لند فلم پرانسته وسوه او نندارې ته وړاندې شو. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو. د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستایي، ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د شوزو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې و کردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوې وه. د فلم د کانی له مخې وایي خور ته د ورور د شهادت په بدل کې د هغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټکټ ورکول کیږي.
کنیوال لالا د پارټي کسان راغلی وو، دوی غواړي چې د لالا قربانیانو په بدل کې د پارټي لخوا سپه الیکشن کې ودری شم.
شش دا خو ډېر خوشحالي خبره ده، مور مجبور کړي اوس په الیکشن کې ځري. که څه هم د هغې د خاوند سره سره د کورنۍ نور غړي ډېر خوشحاله سي، خو په کلي او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي. حتی چې د کلي ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخیستلو په کلک سره مخالفت وکړي.
زما د مېرمنې خدای بخښلی ورور کلیوال د پارټي یو خاص ملګری وو، د هغه له وجې پارټي زما کورودانې ته د الیکشن ټکټ استولی.
که څه هم په دې فلم کې مرکزي کردار د کوټې یو وتلي اداکاري شایسته سنم ادا کړی وو، لیکن د فلم جوړونکي شاه محمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره ښځینه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دی.
لکه په سیاست کې د ښځو برخه کمه ده، دغه رنګه زموږ ډیره لویه ستونزه د آرت او د فلم د ډرامې په عالم د ښځو غده ډیر کمی ښځې دي. سیاغه او د آرت او د فلم ډرامې خو راځي هغه زموږ کم انسټیټیوشن سي، مثال پی ټی وی د ریډیو پاکستان دی او دغه رنګه زموږ کلچر ډپارټمنټ پر دې شان باندې کار کوي. نو په هغه کې هم د ښځو برخه ډیره کمه یې، نو موږ کم دا فلم جوړولې په فلم کې هم موږ تر ګور دلوې ستونز هم دا ولې سي د کاسټینګ په والا باندې د موږ سره د فیمیل آرټست کم اکټینګ سي کوي، موږ سره دا غو ډیر زیاته کمی ولا.
د شوزو د کوکو په خاصه توګه شوزو ته د امیدوار په توګه په انتخابات کې برخي اخستنی د دې فکر تر شا ولاړ. د خیر شګړي د ادارې یو مشر اتاو لک خدرزی و مشالېډو ته وویل چې د فلم مخه و شوزو ته په انتخابي او جمهوریت عمل کې زیاته برخه ورکول دي.
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن را روان دی، خاص شپې دي، وزنان تو کم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیان کې کم مشکلات وي او دوی پر مخ نه لکه یاغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرلي یا د رسم رواج مسلې، په هغه وجه باندې چې وزنان د کوم مسلې نو دوی په سیاست کې مختنی سره لای دوی ته په الیکشن کې هم ډیر مشکلات وي.
پر دې مهال زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالۍ په خاطر د ژوند په هر برخه کې وشوځو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی. په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه،
شوزو چونکې وار خو د خپل صنف له وجې کمزوري، بیا اکنامیک اکټیویټي کې حصه ډېره کمه وي او که چیرې په اکنامیک اکټیویټي کې وي هم نو هغه پیسې یا میړه یا زوی یا پلار استعمالوي، د دې په استعمال کې نه وي. نو شوزو ته امپاورمنټ لپاره بیسیک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی، د دوی کم ګټه ده، هغه د دوی په خپل لاس کې، نو دوی بیا مختم راتلای شي، خپل خبرم کولای شي.
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې ښځو ته په سیاست کې و برخې اخیستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي. همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزي کردار لوبونکي شایسته سنم هغه ټکټ څیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول شوی وو، ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاوند ترڅنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ.
مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.